د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوې دي. زه بوريوال کاکړ تاسو ته په دې یو ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستي خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا په شانګله کې ځانور ګبرید د 15 چینایانو په ګډون شپږ تنه وژل دي. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په تربت کې یو پوځي او څلور وسلوال وژل شوي دي. او د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیا له ایرانیو چارواکو سره د لیدو لپاره تهران ته سفر کوي. اوس بشپړ خبرونه. نن د خیبر پښتونخوا د شانګلی په بشام سیمه کې د چینایانو پر موټر په ځانمرګ برید کې 15 چینایان او یو پاکستانی ډرایور وژل شوی دی. د بشام تانی اسیچو بخت ظاهر مشال رډیو ته ویل چې دا پېښه هغه مهال شوی چې ځانمرګي خپل لبارودو ډک موټر د چینایانو انجینرانو له موټر سره ټکر کړ. په وژل شوی کې یو چینایي ښځه هم شامل ده. د پولیسو په وینا دا انجینران له اسلام آباد څخه د داسو ډیم پر لور روانو. تر اوسه د پیش زموري چانه د منلې. بل پلو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په اسلام آباد کې د چین سفارت تورغلی او له هغوی سره غمرازي کړی ده. د وزیر اعظم له دفتره په خبرسوي بیان کې ویل شوی چې شهباز شریف د چین سفیر ته باور ورکړی چې دوی به د دې پیښې چټکې پلټنې کوي او پکې ښکېلو کسانو ته به سخته سزا ورکوي. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په تربت کې یو پوځي او څلور وسلوال وژل شوی دی. د پوځ د اړیکو څانګې ISPR نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې بیګا د کیچ ضلع په تربت سیمه کې وسلوالو د سمندري ځواکونو پر اډه د برید هڅه کوله، خو د دوی په وینا دغه برید یې ناکامه کړی او څلور وسلوال یې وژلی دي. د پوځ په وینا په ځوابي کاروایي کې یو امنیتي سرتیری هم وژل شوی دی. تر دې وړاندې د پاکستان بحري ځواک پر ټولنیزو رسنیو خپور کړی بیان کې ویلي چې برید 15 وسلوالو کړی وو او دا یی چې 15 واړیا وژل دي. بل پلو د بلوچ بلتون پالی ډلی بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ رسنیو ته په لیږلي بیان کې د دې پیښې ذمہواري منلې ده. مشال رادیو په تربت کې د بیګانی برید په ترڅ کې د مرګ ژوبلی په اړه د ادعاو په خپلواک توګه پخلی نسی کولی. د بلوچستان اعلی وزیر وایي ک د سرکاري سکولونو غیر حاضر استادانو په یو میاشت کې خپل حاضری باوري نکړه، نو لدندوبې لری کړي. سرفراز بوکټي د مارچ پر 15مه یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د سوبې له سکولونو شاوخوا 2000 استادان غیر حاضر دي. هغه زیاته کړه چې ډیر زر به 10000 نوي استادان هم په عارضي توګه برتۍ کړي. د وزیر اعلی په پرونی غونډه کې د غیر حاضر استادانو پر ضد د اقدام په اړه د سوبې د تعلیم ځانګړي سیکرټري سالی ناصر مشال رادیو ته وویل
د دې ورټینګ فورن بعد ډیټا او مشترکه را شروع شو چې کوم ډی سی او ټی اوس شو کازو زده شروع کړی دي. موست پروبلی کوم ابسنټیز دي هغه بیا فورن ګرځ حاضر سی به د نوکری زو فارغ سی.
بلخوا په بلوچستان کې د استادانو اتحادی مشر سید مجیب غرشین ویلي چې باید حکومت د تعلیم معیار شکولو او د استادانو د برتې کولو په اړه خپلې ژمنې پوره کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په کندوز کې د طالبانو لخوا د څلور نیول سویو خبریالانو لډلې د درو هغو د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. د مرکز پرون په یو بیان کې ویلي چې په کندوز کې د طالبانو استخباراتو د تلو نیوز او پژواک خبری اجانس خبریال ایمل کاکړ، د کلید رادیو خبریال عتیق الله رحیمی او یو آزاد خبریال عبید الله احمدی د اتوار په ورځ هغه مهال نیولی و چې د یوې غونډې په اړه د راپور جوړولو لپاره د والی هوټل ته ورغلی ول. بیان زاتوی چې طالبانو همداراز د رائے فردا ټلویزیون خبریال اسلام الدین صاحب زاده احضار کړ او لا څلور واړیا پلټنی پیل کړی. د خبریالانو مرکز وای آزاد خبریال عبید الله احمدی تر اوسه نه دی خوشی شوی. د ایران ځای رسنی وایي ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې او امریکا لخوا د ترهګرۍ ګرځول شوې ډلې حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیا له ایرانی چارواکو سره د لوړې کچې غونډې لپاره تهران ته لاړ سي. د ایران سرکاري خبری اژانس ایرنا ویلي ټاکل شوی چې په قطر کې اوسیدونکي اسماعیل هانیا د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان او نور چارواکو سره وویني. د سفر په داسې حال کې کېږي چې د مارچ پر 15مه د ملګرو ملتونو امنیتی شورا د یو قرارداد لاري د اسرائیل او حماس ترمنځ د سمدستي اوربند اوشتنه وکړه. امریکا د قرارداد منځریدو په اړه په غونډه کې برخوانه خسته، د امریکا نه شاملېدو اسرائیل خفه کړي او هغوی په نتیجه کې روانه اونۍ واشنگتن ته د لوړ پړو چارواکو سفر هم په سمدستي توګه منسوخ کړی دی. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. که د خپرونې تر پای را سره وست نو دا رپورټونه به واورئ. د خیبر پښتونخوا په شانګله کې ځانمرګي برید د چینایانو په ګډون شپږ تنه وژلی دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په اسلام آباد کې د چین سفارت ته ورغلی او له هغوی سره یې غمرازی کړې ده. د سیاسي چارو یو شنونکی وایي داسې بریدونه د پاکستان په اقتصادي مشکلاتو کې لا اضافه کولی شي.
دا قسم ته درتې واقع چې کوم دي دا ډېر زیات د تشویش وړ دي او دا به ګرانه شي چې نور ملکونه چې دي هغه دلته پاکستان ته سرمایه راوړي.
د چمن پرلت مشران وایي که پر پوله د پاسپورت او ویزی شرط عملی کېدو له کبله بیروزګار سوي او خلکو په تشدد لاسو پورې کړ نو زموار به د پاکستان ریاست وي.
موږ نه مجبور کی چې بیا موږ داسې کارونه وکړو چې د ګورنمنت او زموږ تر مابین سټیټ چیلنج دی او پر امن مظاهره هغه د تشدد خواته ولاړ شي.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د خیبر پښتونخوا د شانګلی په بشام سیمه کې د چینایانو پر یو موټر په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 15 چینایان او د هغوی یو پاکستانی ډرایور وژل شوی دی. د پولیسو په وینا نن غرمه چینایي کارکوونکي له اسلام آباد په کوهستان کې داسو ډیم ته روان وو چې یو ځانمرګي له بارودو ډک موټر د هغوی له موټر سره وجنګاوه. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د ضلع شنګلی بشام غریزه سیمه کې په شارع قراقرم د چین انجینرانو په ګاډي هغه وخت چاودنه شوې کله چې د بشام پر روډ کوهستان داسو ډیم طرف ته روانو. د بشام تانی پولیس مشر اس اچ او بخظاهر مشال لري تو ویل چې د لاهور ناله په مقام چاودنه ورسته ګاډي لاندې 100 فوټه جوړې کندې ته پریوتو چې په کې شپک تنان وجلې شوې.
خودکش
کری پولیس وایي چې د چاودنې وروسته امدادي کارونه شروع کړی شول. مړي نږدې هسپتال ته رسولی شوي. دغه سیمه کې د لټون اپریشن هم شروع شوی دی. 100 ساعته پورې د بشام شارع قراقرم بند کړی شوی. د چاودنې ذمواري تر دې دمه چا په سر نه ده اغستې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو اوریدل چې د شانګلی په بشام کې ځانمرګ برید شوی، 15 چینایان او یو د هغوی پاکستانی ډرایور وژلی دی. په اسلام آباد کې خبریال نظر الاسلام زموږ له همکار اسرار الله مومن سره په خبرو کې ویل چې په داسو کې نننی برید هم پر داسې موقع سوی دی چې هم نن د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې چین غواړي د پاکستان چین اقتصادي راهداري دوهم پړاو پیل کړي.
نن
شهباز
شریف په اسلام آباد کې یو تقریب کې خطاب کول او په هغه کې اغوی بیا د پاکستان د صنعت د پرمختګ لپاره سپیک کم پروژې دي دا ډېرې مهمه غونډې دي. هغوی په دې کې خاص طور باندې ذکر وکړو چینیان د پاکستان د سپیک فیز 2 کې ډېر زیات دلچسپي اخلي او هغوی غواړي چې زر تر زره چې کوم نورې پروژې دي او د دې نه علاوه چې کومې د ځان اختیار پروژې دي هغوی باندې زر تر زره کار وکړي. تاسو ته په دې باره کې دا ښه علم دی چې پاکستان په دې وخت د اقتصادي طور باندې مشکلات سره مخ دی. هغوی اوس بیا آئینه سره رجوع کوي او په دې مینځ کې د چین له اړخه د اقتصاد په دغه کې همکاري د پاکستان لپاره ډیره مهمه ده. که تاسو وګورئ نو په یو داسې وخت کې پاکستان کې هیچا هم سرمایه‌کاری نه کول، نو چین خپل خدمات پیش کړو او تقریبا په شپږ بلین ډالر پروژې چې په پاکستان کې چار پرې چې کومې تر اوسه پورې څلوېښتو بلین ډالرو پروژې چې کومې دي هغه تقریبا مکمل شوې دي. اوس چې بیا د شهبا شریف د بیا حکومت راغلی دی او دوی زیات دلچسپي اخلي چې سی پی ایک بیا ریوایو شي او په داسې وخت کې د چینی تنصیبات باندې حمله کېدل دا یو ښکار مثال دی چې دا ترازر تنظیمونه چې دي دوی دا نه غواړي چې سی پی ایک په دې ریجن کې بیا چې کوم دی هغه
نظر څنګه چې تاسو ویلي چې ځنې وسلوالې ډلې نه غواړي چې په پاکستان کې دغه سی پی ایک پروژه هغه مخې ته لاړ شي، نو تیر وختونو کې هم زیاتره بریدونو دغه قسمه هغې زمواري هم بلوڅ آزادې غوښتونکو وسلوالو ډلو منلې ده، نو څه ګوري چې دغه بریدونه آیا دغه پروژې ته تاوان رسولی شي که څنګه؟
چین چې کوم دی هغه د ترازرۍ چې کوم حمله دا ډېرې حساس ګڼي، نو د دې قسم ته بریدونو سره د دې هغه پروګرس چې کوم دی د دې هغه سپید چې کوم دی په هغې کې ډېر زیات کمی راځي او کوم اقتصادي چې کوم پروژې وي د هغې چې په سپید کې کمی راشي نو هغې له هم دواړو ملکونو ته ډېر زیان رسېږي. ولې چې که موږ وګورو چین چې کله دا پروژې شروع کړې وې نو په هغه ټیم کې د روپۍ او د ډالر چې کوم تناسب و هغه کم و، اوس چې کوم دی هغه ډېر زیات سیوا شوی دی. یو پروژې کوم چې په دو کلونو کې مکملېږي او هغه چې په پنځو کلونو ته رسېږي نو د هغې بیا خپل چې کوم دی اکنامک سرمایز وي هغه مخې ته راځي پخپله.
پاکستان کې دا وخت حالات دي، سیاسي بې ثباتي هم دا غلا سر ته نه در رسیدلې، بلخو بیا په خیبر پختونخوا کې په بلوچستان کې د بریدونه ډیر سیوا شوي، نو په داسې حالت کې په پاکستان کې سرمایه کاری کول لا څومره ګران دي؟
نو دا حکومت چې راغلی دی نو دا دې نه پس په دې انتظنسي کې ډیر اضافه شوی دی. موږ ګورو یو واقعا په گوادر کې کیږي او دا هغه نه پس هلته په علي وزیرستان کې واقعا کیږي، بیا پرون په تربت کې واقع کی او بیا نن په چینیانو باندې ډایرکټ حمله کیږي. نو دا قسم ته پی در پی واقع چې کوم دی دا ډیر زیات د تشویش وړ دی او دا به ډیر ګران شي چې ملکونه نور ملکونه چې دي هغه دلته پاکستان ته سرمایه راوړي. زه به لږ دې نه یو اډوانس سټیج کې لاړ شم که موږ وګورو نو دا واقعات نه صرف پاکستان کې بلکې موږ کتو په افغانستان کې واقع وشو بیا په ماسکو کې کیږي. نو ډېر موږ دا سبق اخستولی شو چې دا قسم ته واقعات چې دي د ټول دا خطه چې کومه ده هغه په خپل په لکه کې اخستې ده.
د دې مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت چې کوم ګامونه دي هغه ته څنګه ګوري؟
ګوري سر کوم ګورو د پاکستان حکومت د نن نه بلکې د ډېر وختونو نه د دې ترهګر ډلو خلاف اپریشن شروع کړی دی. کا خو هغه سی سی ټی وی، خو هغه بی ایل ای وی، خو هغه بی آر ای وی یا نور داسې ګوندونه یا داعش، خو تر اوسه پورې کوم ګورو نو پاکستان یو هدف پورې کامیاب شي چې هغه حملو کې هغه تیزوال چې دی کمی راشي. خوب مکمل توګه باندې پاکستان کو موږ ګورو نو تیر د شلو کلونو راهیسې په ترګرۍ خلاف جنګ کې لګیا دی چې په هغې کې د دوی تقریبا یو لکه پورې کسان فوجیان سیکورټی فورسز پولیس دا اهلکاران وژل شوي دي. خو پاکستان د دې ترګرو حملو یا د مخنیوي باندې مکمل طور باندې قابو نه ده موندلی.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیاس بلوس بلدون پالې ډیلی بلوس لبریشن ارمی تیر شپه په تربت کې د پاکستان د سمندري ځواک پر اډا وسلوال برید کړی دی، خو پوز ولې دی چې د ټولو بریدګرو په وجلو یې هغه برید ناکام کړی دی. د پوز د اماډیکو اداري نن په یو بیان کې ادعا کړې ده چې په ځوابي عملیاتو کې څلور وسلوال وژلي دي او بلخوا د وسلوالو په برید کې یو امنیتي سرتیری هم وژل شوی دی. په دې اړه نور حال ایوب ترین راکوي.
د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR له لوري ویل سوي دي چې د کوټ څخه 250 کیلومتره لري و سویلي لور ته د بلوچستان د ضلع کیچ په تربت شار کې د وسلوالو بریده د ناکامۍ سره مخ کړی دي. د مارچ په 16 نیټه د ISPR له لوري په خور سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو په تربت کې د بری یا سمندري فوج پر اوایي میدان تیر شپه برید کړی وو. کوم چې د ISPR په خبره د ناکامۍ سره مخ کړی او په پیښه کې څلور وسلوال وژلي دي. او دغه ډول د وسلوالو سره په نښته کې یو امنیتي سرتیری نومان فرید مړ دی، څوک چې د پنجاب صوبې د مظفرګڑھ اوسیدونکی وو. په دې اړه د مکران ډیویژن کمشنر سعید عمرانی و مشال ډیډو ته وویل چې په تربت کې وایرپورټ ته نږدې چې کوم برید تیر شپه سوی وو، هلته اوس د وسلوالو په ضد عملیات و سر ته رسیدلی دي. خو د نوموړي په خبره چې د وسلوالو څخه یې په لویه کچه درنه او نور چاودیدونکي مواد ترلاسه کړي دي. بل پلو ته بلوچ وسلوالي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای مجید برګیټ د کیچ د برای شپې د برید ذمواري قبله کړې ده. په ټولنیزو رسنیو په خبر سوي یو بیان کې یادی وسلوالي ډلې لخوا ویل سوي دي چې د مجید برګیټ وسلوال د تربت و نیول ایربیس یا اوایي میدان ته داخل سوي دي. د شپې ناوخته په بیان کې زیاته سوي وه چې د فوج په ضد په کامیابی سره دوی عملیات روان کړي دي او دوی د تربت د عملیې ذمواري قبلوي. هلته د تربت څخه د راغلو اطلاعاتو له مخې د ایرپورټ شاوخوا برخو کې تر شپې ناوخته پورې د ډزو او چاودونو اوازونه اورېدل کېدل، کوم چې سهار مال بند سو. په دې ترڅ کې د پاکستان د بری فوج لخوا په ټولنیزو رسنیو په خبر سوي یو بل بیان کې ویل سوي دي چې د تربت د اوایي میدان سره جوخت پر نیول ایربیس د وسلوالو برید د ناکامۍ سره مخ کړی دی. د تربت په دې پیښه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د بلوچستان الله وزیر سرفراز بوکټي خوشنۍ ښکاره کړې او د ترګي ښکاره پیښه ګڼلې ده. په جلا جلا بیانو کې د جګپړو چارواکو زیاته کړې ده چې امنیتي سرتیرو پر وخت عملیات کړي او د ترګري هڅه ناکامه کړې ده. د دې حکومتي وکتارانو په خبره چې تر څو د یواز څخه ترګري مخلنې وي ختم کړي، تر هغه وخت پورې به دوی په قرار
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د بنو درګری ضد پولیسو پرون د ملي جمهوري غورځنګ یو غړی رحیم داوړ نیولی دی. پر نوموړي تور دی چې د فروری پر لسمه یا په میرانشاه کې پرامنتي ځواکونو او پولیسو ډزې کړې دي، خو NDM دا تور ردوي او وایي پر ځای د دې چې حکومت پر یاد نیټه د امنیتي سرتیرو په ډزو د دوی د څلور ملګرو د وژنې او د یو شمېر نورو د ټپي کېدو په پیښې پلټنې وکړي او اغیزمنو تا انصاف ورکړي، برعکس د دې ګوند پر ځپلو پسې راخستې ده. تفصیل یې د عمر وزیر په ریپورت کې.
ملي جمهوري غورځنګ NDM په وینا ترهګری ضد پولیسو د مارچ په 25مه د NDM غړی رحیم داوړ نیولې. د نوموړي وکیل افتخار دورانی او غورځنګ مشران وایي چې پېښور هایکورټ میرامشاه احتجاج په دوران د ډزو په کیس کې ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ ته د 18 اپریل پورې عرضي ضمانت ورکړې او د رحیم داوړ د گرفتارۍ وړاندې ضمانت درخواست عدالت پرون خارج کړ او پولیسو گرفتار کړ. چنان باید ترهګر ضد پولیسو ته په جوډیشل ریمانډ سپاري. محسن داوړ او ملګرو باندې پولیسو میرامشاه کې د فروری لسمې چاوڼې مخې ته د ډزو پیښه مقدمه جوړه کړې. NDM وای چې د دوی مشر محسن داوړ او ملګرو یې د فروری په لسمه انتخاباتو نتیجو بدلولو ضد احتجاج کاوه چې امنیتی سرتیرو د چاوڼې مخې ته ور باندې ډزې وکړې. په پیښه کې د NDM په وینا څلور کارکنان وژل شوي او د داوړ په ګډون څوارلس ژوبل ول، خو امنیتي ځواکونو لا هم په دې اړه غبرګون نه دی ښوولې. محسن داوړ او NDM مشرانو لخوا د ګوند په رسمي فیسبوک پاڼه ویل شوي چې پر ځای د دې چې ورته انصاف ورکړي، د دوی ملګري وژل شوي ژوبل شوي او د پیښې مقدمه هم پر دوی جوړه شوې. دوی ویلي چې قانون د هتیار په ډول استعمال روان دی. د NDM خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې د ولس د رایې د ژغورنې په هڅه کې ور باندې د چاوڼې مخې ته ګولې وورول شوې. نن جیلونو ته هم د دوی ملګری لیږي، خو دوی به آئینی او قانوني جنگ کړي.
دا جوتای دی، دا ظلم دی. په چار خدا وچا چا ګولې ورول یوي د هغه خلاف اف آی آر شوی وای، خو نه کې مړ شوی خمیږي ملګری زخمیان شوی دی میش دی او هغه په پوسا اف آی آر خنن په مشکټ کې جو اف آی آر خدای دشتګرده او د سونټي جو خپل دی قانون د عدالت تلیارې خپل جنگ مختبیای او میش خو لګیای چې چا ګولې ورول یوي یدي پاغه پند خپل اف آی آر کټ کې او عدالت تلیارې د انصاف برته کوستل د
د NDM لخوا د پیښې مقدمه د انتظامیه په ذمهوارو چارواکو د ایرولو درخواست هم عدالت ته شوې، خو لا هم په هغه کیس کې پرمختګ نه دی شوې. کسا هم امنیتی ځواکونه الله هم داغه پیښه پاړه خبرګون نه دی خوولې. خو د لسمې فروری څو ورځې پس د میرامشاه پولیسو یو چارواکي سید جلال هلته د این ډی ایم احتجاج کوونکو ته وینا کې بیا ویلي ول چې د لسمې فروری پیښه کې هیڅ پولیس سرتیری ته مرګ ژوبله نه دی اوښتې. خو وروسته په عدالت کې پولیسو لخوا بیان کې بیا ویل شوي ول چې د لسمې فروری پیښې مقدمه د ګوند مشر محسن داوړ، ذیلی صدر اسد داوړ، رحیم داوړ او نورو باندې شوې. این ڈی ایم غړو، پلاویانو او د غلط ځای قبیلو د لسمې فروری ډزو زید د روژې میاشتې پیل پورې مظاهرو ته دوام ورکړی وو. دوی ویلي چې د اختر پس به بیا خپلې مظاهرې جاری ساتي تر څو یې چې انصاف نه وي موندلی. این ڈی ایم د قومي اسمبلی وه او صوبایي اسمبلی په 200 کو د سره انتخاباتو درخواست هم الیکشن کمیشن ته کړې. دوی دریز لري چې انتخاباتو کې هلته د رایې په مرکزونو وسلوال بریدونه شوي ول، د رایې پاڼې او بکسې سوځول شوې، غلا شوې، نتیجې بدلې شوې، منلو ته یې تیار نه دي. خو الیکشن کمیشن پاکستان کې په عمومي ډول انتخاباتو کې درغلیو په اړه خپل بیان کې ویلي ول چې انتخابات یې په صفا سوترا ډول ترسره کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د جنوبي وزیرستان د انګور اډې لار د وو ورځو تر تړل کېدو وروسته پرون بیرته پرانستل شوه. د سیمې نظامي چارواکي مشال رډي ته د دې خبرې پخلی کړی دی. په انګور اډه کې له تیرو 15 میاشتو راهیسې ځایي خلکو احتجاجي پرلت وهلی دی او له حکومت غواړي چې د سیاحت، تعلیم او روزګار په برخو کې دی د دوی ستونزې حل کړي. د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي د پرلت له مشرانو سره یې خبرې روانې دي او زر دا چې د سیمې د مهم مسلو د هواري پاړه به یوې هوکړه ته ورسیږي. د اشتیاق مسجد رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډه سیمې اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان او افغانستان چارواکیو له طرفه تړلې شوې د انګور اډه سرحدي دروازه نن د خلکې پیدل تګ روتګ د پوره خلوصا کړی شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ انګور اډه سیمې یو مشر محب وزیر په دغه براکشه مشال ریډیو ته ویایي
یو طرف ته د انګور اډې یو کومې درنه شروع دو او بل طرف ته چې کومې ورځې نه دا د لمنې اټک شوی دی. د یغې نه بعد دوه ورځې وشوې چې بارډر بند و او نن درېیم په ورځ باندې ګیټ ها کولاو شو تاګ رو تاګ پې باندې کیږي. د دواړه طرف ته احمد زای وزیر کوم، کوبل خیل وزیر کوم پروت دی. نږدې د دواړې ریاستې نه، د دواړې حکومتې نه دا مو غوښتنه دوزنې چې مقامي خلک ته تاسو تکلیف مه ورکوئ. دا کوم په پیدل باندې خلک چې کوم درېمی رودري
جاجی درنے یو مشر جنت میر ساکب ویائی چھ دے تیرے پنزم یاشتے راہ سے دے سیمے اسے دن کیے پہ احتجاجی درناکشے پلاتائی واہلی دی خو حکومتی چار واقعی غشتنے مانلے تا تایور ندی
گنگور اڈے پا پیلا بندے پنځه میاشتې دوه ورځې وشوې چې دا قومي ځایي خلک د خپل حقوق د پوره در لکښې نه ولیدو. موږ په غوښتنې کې تعلیم ورسره هیلت، بجلی، سړک، کسټم ټرمینل نه مقامي خلک ته پاک مراد ورکول، ورسره نیټورک بحال کول او دلته موږ په دغه لوکل خلک باندې پاسپورټ ویزا لګو کول دا موږ نه مني او ورسره چې کوم د موږ د علاقایي خلک د هغه د پوره د
مشال ریڈیو چه دی سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر سرا دی انگور اڈا تڑلی شوی دروازے او دی انگور اڈا احتجاجی درنے غشتنے پبارک تماس ونی ولی آگوئی پاؤب شے وویل
دا بس داسې و مخکې ورځو کې چې هغه انسیډنټ شو شو کنه پاکستاني ایر سټرایک شو کړه نو د هغې په نتیجه کې دا ګیټ بند شو. نو نن یې کولاو کو دا پیډسټرین دغه دپاره پیدل دپاره چې دی نو کولاو شو، مذاکرات کامیاب شو او لاره کولاو شو.
دا کومه احتجاجي درنې والے چې دی نو دوی پسې موږ مشران ایلډرز لګولي دي چې جرګه وکړي او دا مسله حل کړي او دا دغه لار کولاو شي. نو انشاءالله هوپ فلی چې کولاو به شي او مشران پکې لګیا دي، خبرې مبرې پکې کوي، مذاکرات روان دي.
یودا دوی چې د انګور اډا سیمه او سیدین کې د تیر کول نومبر 12 مې راسه په احتجاجي درناکشه پلاتې واهلې دي د دغه احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلې دي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت چارواکیو د دوی او تلس غشتنې منلې نه وي تر هغه وخت پورې وو د دوی احتجاج راوون وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد تیر کال پیل سوی پرلت لا هم روان دی. د پرلت مشران وایي په روزه کې یې هم د خپلو لږ شمیر ملاتړو په مرسته پرلت ته دوام ورکړی دی. د دوی په وینا د پاکستان حکومت شرطونه د سیمې زرګونه خلک بېروزګاره کړي دي او ځینې یې حتی د ماښام ډوډۍ ځان ته نسي پیدا کولی. د پرلت مشران زیاتوي چې د پاکستان ریاست دی د دوی مجبوري ته وګوري او د پاسپورټ او ویزی ختم کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو. د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزې پر ضد روان پرلت اوس شپږمې میاشتې ته اوښتی خو لا یې هم غوښتنې نه دي منل شوي. د چمن د تجارو د اتحادیې یو مشر او د پرلت مخکښ صادق خان اڅکزي د مارچ پر 15مه مشال راډیو ته وویل د پاکستان له واکمنو سره د هغو لکونو ماشومانو او میرمنو غم هم نسته چې پر دوه وخته ډوډۍ توان نه لري. دویل د زیاتی سوی گرانی او روزی د ضرورتونو لکبل د بیروزګارسو خلکو مشکلات لا زیات سوی دي. صادق خان څنګه زیات کړه چې دوی د پرلتوالو د اسانۍ لپاره په روزه کې یوازې منتظمین پریشي او نور خلکو ته په آرامه د روزې نیولو ویل دي.
دلته بار بار پر موږ باندې دز سوی دي، بار بار د درنې د خلکو پلانینګونه سوی دي، شیلینګ سوی دي، هغه سکورټي د لغړې احتیاط د درنې منتظمین خالد علی ناس دي. نور موږ خلکو ته بالکل دا اجازت نور کو چې دی راسي 15 ورځې بعد به بیا ته وګوره. شاید په دا روژه کې انسانان دومره تنگ سي چې دا هغه بیا حد مکیږي.
صادق اڅکزي زیاته کړه چې غربت ځپلی او لتیرو شپږو میاشتو راهیسي بیروزګار ناست خلک نور بې زغمه سوي دي. د د په وینا وړاندې هم څرګند کړي او اوس بیا وایي چې که خلکو په تشدد لاس پوری کړ نو د د په وینا ذمہوار به د پاکستان ریاست وي.
موږ خالي امن ساتلې دي، دا مې ګناه ده. که بیا موږ په بدامنی کې لاس ووایي، که بیا موږ ودا شانت لاس واچاوي چې هغه بز مژم د خپل ځانو تاواني د حکومت بم تاواني، موږ نه مجبور کی چې بیا موږ داسې کارونه وکړو چې د ګورنمنت او زموږ در مابین سټیټ چیلنج سي او پر امن مظاهره هغه د تشدد خواته ولاړ سي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزی شرط لګولې دي. حکومت دریز لري چې پاکستان او افغانستان دوه بیل ملکونه دي او ترمنځ یې تګ راتک باید په پاسپورت او ویزه وي. د دوی په وینا بلې دا ګام د خپل ملک د امنیت ټینګولو او د قاچاق مخنیوي لپاره اخیستی دی. خو د چمن پر لټوال وای د پاکستان حکومت دی د پخوا په څیر دوی ته پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره د تګ راتک اجازه ورکړي. د پاسپورت او ویزی شرط عملی کېدو له کبله په چمن کې هغه په زرګونه خلک بیروزګار سوي دي چې په ورځ بیا پر دې پوله سامانونه وړل راوړل. نور محمد له دوی څخه یو دی. دی وای په کور کې شپاړه ستنه لري او دی ورته له تیرو شپږ میاشتو راهیسي د بیروزګارۍ له کبله پر کور ناست دی. د پاکستان لخوا د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزی شرط لازمی کېدو نه یوازې په چمن او شاوخوا سیمو کې په زرګونه خلک بیروزګاره کړي دي، بلکې له افغانستان سره تړلې کاروبار یې هم خورا متاثر کړي دي. په کوټه کې یو دکاندار وای
د تیرو شپږ میاشت راهیسې کم پاک افغان بارډر بند دی، نو حتی زموږ د کوټ کاروبار هم سره ختم شوی دی. داسې اوبه لکه موږ سم بیروزګار وي کاروبار یو د مخه سې په هفته کې به 15 لکه سودا کېدله، اوس به زه دا درته وایم 20,000 روپۍ هم نه پر کېږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. د خبرونې نیمایي ته راغلیو. د مهمو خبرونو لنډیز هم پام راړو. نن د خبر پښتونخوا د شنګلې په بشام سیمه کې د چنایانو پر موټر په ځانمرګ برید کې 15 چنایان او یو پاکستانی ډرایور وژل شوی دی. د بشام تانی اس ای چو بخت ظاهر مشال راډیو ته ویل چې دا پیښه هغه مهال شوی چې ځانمرګي خپل له بارودو ډک موټر د چنایانو له موټر سره ټکر کړی دی. په وژل شو کې یوه چنای ښځه هم شامل ده چې د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په تربت کې یو پوځي او څلور وسلوال وژل شوی دی. د پوځ د اما اړیکو څنګه ایس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې بیګا د کې ضلع په تربت سیمه کې وسلوالو د سمندري ځواکونو پر اډه د برید هڅه کوله، خو دوی دغه برید ناکامه کړی او څلور وسلوالې وژلې دي. بلوچ بلتون غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ د دې پیښې ذمہواري منلې ده. د بلوچستان اعلی وزیر وایي چې د سرکاري سکولونو غیر حاضر استادانو په یو میاشت کې خپل حاضرۍ باوري نکړه نو له دندو به لرې کړي. سرفراز بوکټي د مارچ پر 15مه یوې غونډې ته ویل چې د صوبې له سکولونو شاوخوا 2000 استادان غیر حاضر دي. هغه زیاته کړه چې ډیر زر به 10000 نوي استادان هم په حاضرۍ عارضي توګه برتي کوي. بلخوا د بلوچستان د استادانو اتحادیې مشر سید مجیب غرشین ویلي چې باید حکومت د تعلیم معیار ښه کولو او د استادانو د برتۍ کول پاړه خپل ژمنی پوره کړی. د افغانستان د خبريالانو مرکز په کندوز کې د طالبانو لخوا د څلور نیول سویو خبريالانو له ډلې څخه د دروغه د خوشکېدو غوښتنه کړې ده. د مرکز پرون په بیان کې ویلي دي چې په کندوز کې د طالبانو د استخباراتو لخوا د خبريالان هغه محل نیول سوی چې دوی د شاروالۍ هوټل ته ورغلي وو. د ایران ځای رسنی وایي ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې او امریکا لخوا د ترهګرۍ ګرځول شوی ډلې حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیا له ایراني چارواکو سره د لوړې کچې غونډې لپاره تهران ته ولاړ. مشال ریډیو ته غوږی استوریدونکو راځو د پاتې رپورټونو پر لور. د ملګر ملتونو امنیت شورا د غزې د جګړې له پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره د اسرایلو او ماسترمنز د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. امنیت شورا دا غوښتنه پرون په منظور کړي او قرارداد کې وکړه. دې قرارداد ته امریکا رای ور نه کړه، خو د شورا نورو ټولو غړو 14 غړو یې په حق کې رای ورکړه. امریکا په دې اړه د امنیت شورا مخکنی طرحې ویټو کړې. پی احمد تکل په دې اړه نور حال راکوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې بیګا تصویب شو، د روژې په مبارکه میاشت کې د داسې ډزبندۍ غوښتنه شوې چې پایله یې د غزې په تړانګه کې دوامداره او د اوږدې مودې اوربند وي، او همداراز حماس او نورې وسله والې ډلې باید هغه اسرایلي وګړي بې له کوم قید و شرطه خوشي کړي چې د اکتوبر د 8 نیټې په حمله کې یې یرغمل کړي وو. امنیت شورا د غزې د جګړې لپاره د لومړي ځل لپاره په غزه کې د اوربند په پلوي رایه ورکړه. د پریکړه لیک ته چې طرحه یې الجزایر، د سویس، سلووینیا، جاپان او جنوبي کوریا په ګډون د څو هیوادونو په ملاتړ وړاندې کړې وه، د امنیت شورا له 15 غړو 14 مثبتې رایې ورکړې. متحدو ایالتونو چې د اوربند لپاره پخوانی پریکړه لیکونه یې ویټو کړي وو، د پریکړه لیک ته ممتنع رایه ورکړه. اسرائیلو پر دې پریکړه لیک خپګان خودلی او په غبرګون کې واشنگټن ته د یو جګپوړي اسرائیلي پلاوي سفر کنسل کړ. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویل چې د امنیت شورا پریکړې د جګړې او د برمتو د خوشي کېدو هڅې زیانمنې کړې. نتنیاهو وایي دا پریکړه لیک حماس هیله من کوي چې نړیوال فشارونه به دا امکان ورته برابر کړي چې د اسرایلي برمتو له خوشي کولو پرته اوربند وکړي، خو متحدو ایالتونو وویل چې اوربند یوازې هغه مهال عملي کېدای شي چې حماس د برمتو خوشي کول پیل کړي. خو حماس چې متحد ایالات او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د امنیت شورا د پریکړه لیک هرکلی کړی او ویلي دي چې د فلسطیني بندیانو په بدل کې د اسرایلي برمتو د خوشي کېدو په اړه خبرو ته چمتو دی. اروپایي ټولنې هم د امنیت شورا د پریکړه لیک هرکلی کړی. د دې ټولنې مشرې اورزولا فان دیر لن تیره شپه پر ایکس شبکې ولیکل چې د دې پریکړه لیک تطبیق د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره ډیر مهم دی. ترکیه د امنیت شورا پریکړه د غزې ترنګ ته د بشری مرستو د بیا پیلېدو لپاره یو مثبت ګام وباله. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د امنیت شورا د پریکړې د سمدستي تطبیق غوښتنه کړې. ښاغلی ګوتریش بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دا پریکړه لیک باید ډیر ژر عملي شي او په دې کې پاتې راتلل به د بخښنې وړ نه وي. د امنیت شورا پریکړه لیک د غزې په تړانګه کې د بشري ناورین په اړه هم ژوره اندېښنه ښودلې ده. له بلې خوا سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو نښې یا پلان نه لیدل کېږي. رفح د مصر سرحد ته نږدې ښار دی چې د غزې د 2.3 میلیون خلکو ډېره برخه د اسرایلو د تیرو 2 میاشتو حملو له ویرې هلته پناه اخیستې.
دا مشال ریډیو ده. د پاکستان د شماریت ادارې د مارچ د لومړۍ اونۍ په خپل رپورت کې ویلي دي چې د ګرانۍ شرح د تیر کال د هغې په پرتله 33% زیاته شوې ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د روژې په میاشت کې له غریبو کورنیو سره مالی مرستې کوي، خو د مردان پر شمسي سړک د کار موندلو په تمه ناست مزدوران وایي چې بیروزګاري او ګرانۍ ژوند ډیر ګران کړی دی. د عظمت علی شاه رپورٹ اورو.
دا مشال ریڈیو اوریدونکو، عظمت علی شاه یم. دا پاکستان د شماریات ادارې بیرو سټیټسټیک د روان کال مارچ د میاشتې په خپل راپور کې ویلي چې د تیر کال په نسبت سخت کال گرانی 33% سیوا شوې ده، د کومې له وجې چې د عام اولس ژوند اغیزمن شوی دی. دا مهال د مردان شمسی روډ باندې موجود یم، چېرته چې د مزدورانو دیاړیمار لپاره یو ځای جوړ کړی شوی دی. هلته کې به دغه دیاړیمارو سره خبرې کوو. چې
کاکا ولا سره خپل نوم راته والې؟
زما نوم منیر دی.
ډېر دا خو غرمه دی، اوس پورې دا دیاړی نشته.
ډېر دا خو لکه سوی مروجا نه چې کوجه کې موږ ته دیاړی نه ملوي. راشو دلته او تش دو کنه.
څو بچیم دي؟
زما شپږ لونه دي او یو زوی دی. او دا کمایا روزاریا بغیر د مزدوری نه بل فرای
چې مزدوری نیم بیا کور څنګه چلوي؟
نو بس پټو ته ساګ ماګ سر نور ذریعہ نشته. بس
بدل د یو بل مشروم سره موجود دی، هغه سره خبر کو. فاسن مو دی جی
رمضان رمضان نوم دی.
فاس کار کوي تاسو؟
بدا دیړی مزدوری کو جی.
څومره خاندان لره تاسو؟
ډیر زمنګ ماس پښپک بچی دی. او بدا کوم مزدوری کوم لکه بل سر روزګار نه نشته.
نو دیاړی صرف په روزو کې نشته دی کنه؟ نور قلم
نه نور مالا خراب دی ګرانی ده، بس پکې نه کیږي. او نو زمنګ پدې دیاړی کار کیږي.
دیاړی سو نه اخلي
دیاړی لکه 100 روپے دیاړی ده، سر رته نه 100 روپے دیاړی ده، باقي کار هم نه کیږي. وړ ګران دی، چې ګران ده غوړی ګران دی.
صوبائی حکومت خو اعلان کړو چې هر مونږ غریبانان له 10,000 روپے میاش
مونږ ته نه دی ملاو شي. او چې هغه زه ته لږه غته به نزیل پیسې ورکه له اول خو زمک شته نه هلته دسی هل دی دسی
د سزوانانو سره موجود دی، هغه سره هم خبرې کو.
زما عمران
سبق دی ویلی
او جی لسم پاس کړی
ناګې نه پسته بیا سبق کولې نه وی
نو بس کمزوري وای دای پیسونه دا مونږ نه جوړه کولې
بل څه کار وغیرہ دی
نو جی بس کمزوري ولکه والد صاحب هم دی اړې کوله نو ما شاته هم قتل نو نم دی یاد کړو چې د شلو پې موږ هم راوړو چې کار سیستم روان که نه. دا اوس چې کوم حالات دي لکه دیاړی نشته دی، نه روژه کې شته نه په کوجه کې شته دی. او چې دیاړی میلاوم شي نو زره 100 روپۍ په هغې څه کېږي نه، سړي زره خپلې پیسې روزګار پرې روان کړي، نو موږ څه دغه نشته دی.
دا بل د تحصیل یوټیلیټي سټور ته بینک روډ باندې یوټیلیټي سټور ته تلیم او ما سره 650 روپۍ په 650 روپۍ پروړه کېږي آغا سرکاری او آغا 650 روپۍ ما ورکی آغا نو آغا با
یو 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 شیز نو ورکی
یو یو شیز نو ورکی آغا دی حت خبر جوړا شي لکه موږ د چوک د مزدوران چې دی داغه پیسې نشي ادا کول لکه 1500 روپۍ او 10 کیلو رو دغه
نه چې لکه یو شیز موږ نه ملاویږي چې پیسې ته غونډه وته جمع کی او هغه دې ورکې نو هغه سیس بتا ته ملاو شي.
دلته وسونه مزدوران دي، دلته په دې دلته ستاسو دي ځکه
یاره دې ځکه خو به دا 200 مزدوران وي
دا ټول کار لته دي کنه ډیر کم خلک
ښکاري. نو ناس یو ځکه ناس څه بل
ځکه ناس تاسو ته وایم نو دلته اوس تعلیم وو. ها زما خو لکه 200 درګه مانګه منی خیلا دا شنکر د دې خو شاله کو کسان راغلي لسه پور نه استي او بیا ذکر
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړې
د هوا د ککړتیا په اړه د یو نړیوالې ادارې په کلنی رپورت کې پاکستان پر دویم نمبر شو دل سوې دي. د چارو پوهان دا د اندیشنې وړ خبر بولی او وایي چې د هواد د پاکولو لپاره پر حکومتي او هم ولسی کچا اقدامات ونسول، نو د پاکستان وګړي به په راتلونکي کې له لا ډیرو صحي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ سي. په پېښور کې د چاپیریال ساتنې لپاره د یوې حکومتي ادارې چارواکي وایي د پاکستان مرکزی او هم د خیبر پښتونخوا حکومت د هوا د ککړتیا مسلې د حل لپاره وار لمخه ځینی ګامونه پورته کړي دي. د موضوع تفصیل د شبیر جان په رپورت کې.
د هوا د ککړتیا او صفای کچه معلومولو نړیوالې ادارې آی کیو ایر خپل د 2023 کال رپورت جاری کړی چې لمخې بنگلاديش، پاکستان او هند د نړۍ درې تر ټولو ککړ هیوادونه دي. پاکستان د نړۍ په کچه د ککړتیا په برخه کې دوهم مقام خپل کړی او دلته د هوا ککړتیا کچه د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د معیار نه هم 16 چنده لوړه ده. دغه ډول پاکستان کې د پنجاب صوبې لاهور ښار په ککړتیا کې د هندوستان نوی ډیلی هم وروسته کړی دی او دغه رپورت لمخې د نړۍ ټولو ککړ خار لاهور ګرځول شوی دی. په پاکستان کې د هوا د ککړتیا کچه معلومولو ادارې PAQ د مارچ په 21 هم دغه رپورت خپور کړی دی. دا چې ولې آسیایي هیوادونه او بیا په خاصه توګه پاکستان، بنگلاديش او هندوستان کې دا ستونزه تر ټولو زیاته ده، نو د ماحولیات او ماهر سید مشتاق شاه مشال لیډو ته وایي
کوم خاري چې دی لکه شنګای شو، ټوکیو شو، د هند ته امریکا کې چې کوم دوه درې غټ خار نه دی، هغه شو یورپ کې بیا لندن شو، چاینا کې نو دی ٹارگیٹس دی جتا سبا خپل کوالٹی کنٹرول چې دی ابا تمرا لیول پر راولای، نو ایک بیا دی کلر کوڈنگ کوي چې سو خپل ٹارگیٹ سره نی دوشي، نو گرین کی راشی چې سو لری لری خپل ٹارگیٹ نه پاتې شي، نو هغه داسې تور بخن نو نه رنگ کی راولي. نو پاکستان، انډیا، بنگلاديش درې وړه کتا سو ګره اندي اخرنی دغه کی زکه دی چې دی خپل ٹارگیٹ ته نږدې نږدوم نه دی رسیدلی.
یاد رپورٹ دا هم وای چې هوا د ککړتیا له وجې د هیوادونو کې وګړي د یو شمېر خطرناکو ناروغو سره هم مخ دي او د ژوند اټکل یې هم سبانه سلور کلونه کم شوی دی. پېښور پوهنتون کې د انوایرنمنټل کیمستري څانګې مشر او د ماحولیاتو چارو ماهر پروفیسر ډاکټر حزب الله جان وای ټول نړۍ کې د هوا د ککړتیا ستونزه روانه ده او هغه د دې مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړی دي او سنجیده هم اغستې دي.
غریب ممالک د دې اړو پام نه لري چې د هوا ککړتیا هم سمسایل لري او د دې نه ممکن نقصان راځي. دا پوزه کې د کینسر جوړېدو، د مری د کینسر جوړېدو او د لنګز یا د پیپړو د کینسر جوړېدو دا بیماری ته ډېرې زیاتې جوړېږي. دی ویلي دي څلور کالو پورې دا عمر کمی، نو څلور کاله خو د تندرست سړي دپاره د ده به عمر کې کمی راځي. خو که یو کس د دې نه مخکې هغه بیمار وي، هغه آستما وي، دمه وي، پوزې یا د مری پیپړو بیماری وي، نو د هغې عمر کې تر د لسو کالو پورې هغه کمی راځي.
دا چې ردی مخنیوي سرنګ کې دی شي، نو نوموړی وایي چې باید ونې بوټي وکړو او په حکومتي کچه هم او په اولسي کچه هم ځان خبر وساتو او د هغه سيزونو او کارونو نه ډډه وکړو چې د هوا د ککړتیا سبب ګرځي.
دا ټول نه مخکې هو چې مونږه گاډو کې داسې یو کیټالټیک کنورټر وته وي، هغه ولګو چې هغه د سلنسر نه کم گیسونه روزي، نو هغه ماحول دوسته گیسونه ته هغه بدلی، دا نه دا زهريله گیسونه بیا نه روزي. دغه شان د کارخانو کې امدا لګېدلې وي، خښتو بټونه، دا ټول عوامل دي چې دا په کار چې په دې باندې په حکومتي سطح او په عوامي سطح چې په دې باندې کار وشي، کم از کم زاړه ګاډي ختم شي، ونې بوټي زیاتې وکړو، نو د هغې په وجه هم د زراعت او دا ګیسونه چې دا د ونې راکاږي.
ولې په دې اړه مو چې کله د حکومت لخوا پورته کړل شوي ګامونو او هلو ځلو په اړه په خیبر پښتونخوا کې د ماحول خوندي ساتلو ادارې یا انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی مشر سمیع الله خان نه د ټلیفون د لارې وپوښتل، نو دوی ویل چې د مصروفیاتو له وجې حاضر وخت خبرې نه شي کولی او وروسته به تفصیلي خبرې وکړي. خو دومره ویل چې د پاکستان حکومت د هوا د ککړتیا د جدي ستونزې د حل لپاره ګامونه پورته کړي دي چې پکې تر ټولو لومړی دوی د 2015 کال د پیرس اګریمنټ یا پیرس له تړون سره سم په هوا گیسونو، تیلو او موادو باندې د خپل انحصار د کمولو لپاره هدفونه ټاکلي دي کوم چې د هوا د ککړتیا سبب ګرځي، او دوی تر 2023 کال پورې تر 50% پل د خرابو گیسرو او مواد اخراج به کم کړي. ولې نړیوال لسیت ادارې غوښتن لري چې دا اخراج تر 80% کم کړي. سربیره پر دې په 2019 کې هم حکومت د هوا د ککړتیا کمول لپاره نیشنل کلین ایئر پروګرام یا د پاکې هوا قومي پروګرام هم پیل کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د پېښور د زری پونتون ملازمین وای چې پر وخت د تنخوا او پنشن نه ورکول کېدو لکبل یې ژوند ګران شوی دی. هغوی د مارچ پر درویشتمه مشال رډی ته وویل چې له څلورو کالو راهیسې له پوهنتون سره پیسې نشته چې له امله یې دا ستونزه جوړه شوې ده. د پوهنتون نظامي په دې اړه مشال رډیو ته څه نه دي ویلي، خو د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر د مارچ پر درویشتمه مشال رډی ته وویل چې صوبا له مالي مشکلاتو سره مخامخ ده. شبیر جان نور حال راکوي.
د پیخور اګریکلچر په هنتون ملازمین وای د 13 شو خاصه لور کلو نه راسه د فاندز نه لرلو ستونزه را روانه ده. ان په وخت تنخواګانې ورته ملويږي، ان پنشنیان ته پنشنې کم چې د پوهنتون تعلیمي ماحول ډیر غزمن کړی دی، ځکه استادان د زده کړو پرځای د تنخواګانو اخیستلو یا نه اخیستلو په فکر وي. د پوهنتون د ملازمینو د اتحادیې جنرال سیکرټری هارون خان وای
ګرانې د وژنا هر مرګري هر امپلایز پرې شوی دی. امپلایز زمونږ رونه زمونږ خويندې چې کوم مونږ سره په دې یونیورسيټي کې نوکران دي او هغه ته ډېر زیات مشکلات دي په رمضان په دې میاشت کې. پنشنونه هم نشته دي، ډېر خلک داسې دي چې د هغه د روزه ماتي وس نشته دي. زمونږ ټوټلی فوکس دی مونږ دې طرف ته تللی یو چې رات پیسې چرته راشي او پیسې چرته نه راشي. نو زمون د تعلیمی معیار خو صرف د پاتې شو، د تعلیمی ادارې دي، د کارخانې نه دي، د سدو قانون نه دي چې موږ دلته سټډنټانو نه د یو شی سپمت کې د بل شی سپمت کې فیسونه اخلو او خپل امپلایز پیښلو. لیاز د سټډنټانو سره هم زیاتې دي او امپلایز سره هم زیاتې دي.
همدایت سازمان یو بل عہدیدار افتخار احمد وای چې د کې نه یوازې استادان او افسران شامل دي، بلکې خته ګریډونو ډیر کمزور او غریب ملازمین او بیا پنشنیانو کې کونډې هم شته دي.
په یونیورسيټي کې ماحول دومره خراب شویلی چې تنخواګانې تر اخ یکم پوری هم نشتا او روزه ده. د روزي د وجې چونکی یونیورسيټي انتظامیه دومره نا اهل انتظامیه ده چې تر اوسه پوری د مارچ د تنخوا د لپاره کوششونه نه دي کړی. اوس خو پیدا دی یکم د اپریل تنخوا هم رسیدل کې یکم اپریل، نو اوس روزه وا روزه ټول خلک غلې، نو حالت ډیر زیات خراب شوی دی او د اګریکلچر انتظامیه د ټس نمس کیږي نه اک خپل په عیاشو کې خپل په دغه کې لګیا دي او د ملازمینو هیڅ قسمه فغی سره غم نشته.
ولی په دې لمو چې کله د خیبر پښتونخوا د لړ زده کړو وزیر مینا خان نو پښتل نو دوی مشال لیړو ته ویل چې د سبي مالی حالات هم خراب دي او د پهنتونونو هم خو ډیر زر به د ستونزې په مستقله توګه هواري کړي.
دوی نو چې موږ ایشو شي کوم دي کنه دا روان دي او د یو کال نه بلل زیاتې دي د بلل نه بلل زیاتې دي. هر کال سره نوې امپلایمنت اور ان اباو امپلایمنت او ولته څه بد حال روان دي کنه. او ان شاء الله تعالی په له خبره خدارا کې دي چې په تاسو او ریفاند زرا ولو چې کاپ کل سټینیبل شي او باقی دا د تنخواګانو خبره ده. دا چې کوم دي سمري موفکړي دا چې د ریپورټ دی نو په حالات هم خراب دي، مالی خصوصي حالات هم خراب دي، کومه کې څه دي نو امید ان شاء الله تر چې شي.
د اګریکلچر پونتون ملازمین وای شوخه 1500 کسان دلته کار کوي، کم چې دا وخت د هم میاش راسي ته تنخواګانو نه به برخې دي. د پامړ ده د تلسم آئینی بدلون وروسته کال 2013 کې د لړز دکړو کمیشن په صوبو کې د پوهنتونونو په بجټ 35% کټ لګولې او ورته ویل شوی چې خپل آمدن خپل د زده کوونکو د داخلو او فیسونو نه پیدا کوي. د کم لوج چې د زده کړو فیسونه هم ډیر سیوا شوی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي. مشال رادیو ته ورځیست. د سوات په مرکز منګوره کې تر روزه ماتي ورسته په هوټلونو کې د چای څښلو لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه لیدل کیږي. دوی وایي ګرما او خوندوره چای د روزي ستړیا ختموي. بلخوا د چای هوټلونو مالکان وایي په روزه کې یا کاروبار شسوي دي. د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان د منګوري د چایو یو هوټل ته ل ورغلي کسان سره خبري کوي.
او مانج باندواله دا شيخه ټیکټ څنګه یو
والا
والا اوریکا دی وخت زو د سوات په میګور نشاد چوک یما دلته کې دین نو کله روزه مات شنو ګنش بیر خلک راځي د روزه مات نروستا هغه چینو اس کی سو چې دین زلا سوداګان یې له زیات تر چایو چې کوم کوتی دی هغه کې چې ډیره زیاته غنه چای سره پراټه مو پوری بیا چې دین غیر سره چولم پوری دی وخت ما سره دوه ظلمی ناستی یو چې دین هغه نیم کپ چس کله دی او پراټه هم پرته ده سلامونه
وعلیکم سلام
څنګه جنګلو را سره وکا
جی د ما خو اسلم نه مر دی نیو روډ په سوات یو سودین کې نیو روډ سره
مطلب
نشو
ہوا خبر ہے سلامونه
وعلیکم السلام سر جی دا چې
نو ګور سر لا ولوبې جنګل را
نوم زمات نن دی وملکند سیمه سره تعلق ساتم
څه کوي
زه بیا زوال کوم د ریسټورنټ ته
څنګه کوي
جی سر خو چې خدا شي دی چې منګه په بس ذهني چې کم تکاوت دی سټډي وکو یا نور څه دغه دی دغه نه بس یا غیر ذریعہ ګرو چې تکاوت په من ختم کو دی د بار چې کوم مستن کې اوټینګ مو شی بلدار چې د ذهني تکاوت چې کم په ختم کو دی د بار روزو بار
نو منګور د بازار د چې کوالټي څنګه دا او نرخ څنګه دی
یاره نرخ برابر دی او ماشاءالله کوالټي کم دا ډیر بهترین دغه دی
اس بس سوتن ډیر غنې دی منګور کې کنه او خاص کر سره زلمی به ډیر زیات راځي نو دې چې څه خاص خاصیت دی چې خامخا دا چې ضروری دی
بس یو غاش یو ټرینم جوړ شوی دی خره داسې راځي بلدار چې مونږ خبره چې شوقی نه کنه پښتانه او تر او پښتونخوا کې خلک ډیر زیات چې خوخي
بل بل ګره درم پښتانه کو سلامونه
وعلیکم السلام ورحمت
الله سره خپل پیجن غلو کا
زمانو عبد الکبیر دی او زه نو علاقن اوسیدین کې
هم زه کوم کې سټوډنټ
یم او سټوډنټ بی اس اسلامک سټڈی 6 سیمسټر نه دی
دا روټین دی روزانه راځي چې لا او دا اخره پوری بوی
دا روټین دی او مونږ راځو
شخر چیرې دا چې اسکل بیا مطلب یو سره روزه مات کی روزه مات بعد ټیک ټاک روړې وخوري بیا بس چې وس کی
استاد خبره صحیح ده خو والتا سټډي دا روزم دا نو انسان لک تکاوټي دی چې کی دا سی بس مونږ ورته وی چې و نشه ده زای بیس چې دا مونږ سکلی نو کار
نه ګوټین پکې دی دلته کې تاسو دا اوازونه مو اورئ د دغه هوټل یا چای په خون کې مالک سره ولاړ یم تاسو سره د خبرې کوو چې را روزمات نور څه څومره کسانو لا چینه د پخې څومره خلک راځي کوم کوم ځای نه راځي دی باندې باس سلامونه
وعلیکم السلام
سره سره خپل پیژنګلو کا کنه
یار جی زما عبد الله جان نوم دی جی
څو نوخ نه دی چای ته رول کار کې
یار یو شل کله کې جی
شل کار
کې او جی
په دې بوزه کې خلک چای دی اس کی کبر هوجه کې اس کی
یار پردیم انګور کا هو په بوزه کې په ودا کې په روزه کې دوه یو شان دی چې خلک سکي
روزه مات نه بعد چې خلک راشي اس سوره چا او سټه پورې ساسا اټای ګلا وای
یار جی ما د ما هم نه ولا تر سحر بنګ پورې بس ولاړو ودا نو
خصوص بر چی نه خرسيږي
یار بس ډیر بشمار خرسيږي
پته هو بلی کنه سولو ټې پي دا سره وړای
یار ډیر
بلټو راوړای
او جی په بلټو راوړو جی
سوره کسان دی کې کار کوي ساسا سره دی
یار جی 20 22 کسان پورې من سرکار کوي نو
مزدوري خبر برابر ملوي
او جی خبر برابر ماشاءالله ملوي
چه ګران ورکوي کار ځان ورکوي دره
تاسو یار مناسب ریټ سره ورکو چې خپل په خونه په خپل والي باندې ډیر خلک دل درازي
وچ په غو نه استعمال
نه جی نه وچ په نه
په کوم نه استعمال
نه جی نه
تازه په
تازه بالکل تازه
اوریدونکو دا د سوات میګورې نشاط چوک هغه وخت دی چې کله روزه ماته وشي بیا خلک تراوی وکي او دغه نورسته سوداګانو راوځي نو دلته پکې چې دینو د هوټلو یو شمیر کوکی دي دکانونو دي خو پاز دکانونو بګه داسې دي چې پاغي باندې ګڼه ډیره زیاته ای ځکه دغه چای خره تاسو ووري دلته غیرا د سر خپل قربا نیاز احمد خان ته د سوات نه اجازه ورکې د الله پامن
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غاگ پا مشال راڈیو ٹکے کام او دا مشال راڈیو دا اپلیکیشن للاری آورے
مشال راڈیو تھا وجس دا مومندو پا یک ونڈ کی اشتمن خلق خپلی زڑی جامع یا پیزار پر یو دیوال زڑوی چی دا غسیمی خلق غریب خلق یا ترلا سکری دا کار دا یو زائی تنظیم پا نوشت پیلسوی او دیوال تا یا دا مهربانی یا شیگن دیوال نمور کرده دی دی کار هدف لگو کونډو او یتیمانو سره مرسته شودل سوی ده. د تنظیم مشران وایي په سیمه کې یا بیروزګاری زیاته ده، کاروبارونه خراب دي او زیاتره خلک د راتلونکي اختر لپاره د جامو وس نه لري. شانواس ترغزای په دې اړه رپورت لري.
د مهربانۍ یا خېګړې دیوال مانا هغه چې د دغه سیمې یو تنظیم د شتمنو زړې جامې پیزارونه او داسې نور شیان راوندوي او دغه دیوال باندې ټکوهلي میخونو کې راځوړندوي. دغه شیان لا بیا به وسه خلک ورزي او د خپل ضرورت په مطابق ورنه شیان ویډیا لزان سره کورونو ته وړي.
دې بازار کې خبر شو وسه بسرالو بدل تر نه وته چې کپړی او دا ورکونو بس بچو می سمم درکم نه لګي او بس خړی مړم دي او کوڅم د وسه کېږي نو کده خوراک ما دغه یو کپړو یو کدار یو شي خیر نه داد موږ سره تاسو وکي
په یو کاونټ کې په دغه دیوال دغه شیان خېګړي صدرې کله وړاندې هم شروع شوه خو څه دوه میاشتې پس بیا هغه شیان ختم شوه. یکاون بازار کې د مهربانۍ یا خېګړې د غزا ته د دغه سیمې نه علاوه د نورو کلو خلک هم ورزي او د خپل ځان او د بچو د پاره ورن شایان کورونو توړي.
ټول نه مجبورای نه خلک راغلي دي ځان ټول د زمو مجبورۍ د مستانه خوشو بدل تنه دی راغلي جیا ته دي صدر غریب یو خلکو لای ورکاین مساله ناس.
تیر وخت کې د خېګړې د غزا ته د کمشنری انتظامی مشران هم ورتل او هغه به هم خلکو ته د کورونو زړه شایان دغلته د وروړلو وینا کوله. خدا ور بیا د یکون فلاحي تنظیم مشران دغه چاري پخپل او یوازې سمبالوي. دغه تنظیم مشر مستجاب خان مشال رډو ته وویل سیمه کې بیروزګاری ده، کاروبارونه خراب شوي او اختر هم را روان دي، نو ډیر داسې خلک شته چې کورونه کې یتیمان او کونډې ناست دي خو دغه شیانو د خستو وس نه لري.
تاسو مخامخ ځي سخ کړی دا کپڑے دام پیله ګولې دي کله نه کله په موږ چپل ولګو خو چې سوک سره وړي او یم سره چا سیمدار کړنه دا قدم تقسیمو په دغه باندې په سبيل الله خلکو لورکو دا غلا خلک چې ډیر به وسه خلکی بالکل چې دا غوي اسم نشته دا کپڑے هغه خلک استعمال چې دا غوي سنی په دغه باندې ځکه چې زما ته سیوا شي هغه به غریبانه په خمانه راشي.
د خېګړې دغه دیوال به تر څو جاری مستجاب خنو تر هغه چې د دوی وسوي د خلکو نه به زاړه شیان راوړي او د غریبو خلکو مرسته به جاری ساتي. خو د بیا د شتمنو خلکو نه غوښتنه هم وکړه یا د همدغه ځای ته زاړه شیان په خپل وروړي او یا د بیا د دوی سره رابطه کوي نو دوی به خپل یو نماینده ورلیږي او د هغوی د کورونو نه به په خپله دغه سامانونه راوړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د روژې د ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې اورئ چې ځان وژنه څنګه عمل دی او هغه کسان چې ځان وژني او نور کسان هم وژني د هغوی په اړه شریعت څه حکم لري. دا به هم واورئ چې آیا ځان وژنه اسلامي عمل کیدای سي او کنه. دا موضوع مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ورور پوښتنه کوي چې ځان وژنه څنګه ده. نو تر ټولو لومړی خبره ده ورونو چې د انسان ځان ده د الله جل جلاله امانت ده او انسان په خپل بدن کې ما سوا د الله جل جلاله د حکم نه کم تصرف نشي کولای. انسان نشي کولای چې کم عضو د ځان نه غوس کی، انسان نشي کولای چې کم اضافي عضو ځان ته کیږي مگر د الله جل جلاله د حکم او د شریعت د حکم په اساس باندې. په قران کریم کې واضح ارشاد د الله تعالی جل جلاله دی چې الله تعالی جل جلاله فرمایي ولا تقتلوا انفسکم او خپل ځانونه موجن. الله عز وجل فرمایي تاسو خپل ځانونه موجنې بشک الله عز وجل په تاسو باندې مهربان دی. د دې آیات نه ثابتېږي چې ځان وجل دا حرام او ناجایز عمل دی. هغه ملکونه چې ډیر بډای دي او خلک ډیر خوشاله دي خود روحانی سکون نه محروم دي هغه سره د واړو شیانو دا بد عمل کوي. د ځان وژنې عمل دا په اصل کې د مسلمانانو میراث نه ده. د ځان وژلو کلتور چې دی دا اسلامي کلتور نه دی او دا د اسلام نه پخانه د جاهلیت د دور کلتور دی. څوک چې په اسلام نه پوهیږي نو هغه به داسې کارونه کوي چې تنگ راشي د ځان پورې تنگ شي د اقتصادي لاملونو په وجه باندې یا د مذهبي جنون او لیونتوب په بنیاد باندې دا کارونه کوي. نو دا شرعا حرام دي او شرعا د دې گنجایش په اسلام کې نشته داسې انسان جهنم ته ځي څوک چې خپل ځان اوجنی او چې نورم اوجنی نو هغه څوک راته د جهنم حقدار دی.
ستاسو ورور مفتی ذاکر الله ذاکری د دوبۍ د اوقافو مشاور د دیني امورو.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسے د ډیرا اسماعیل خان لکی مروت ٹانک او سویلی وزیرستان ل تازه حالاتو خبروم. مشال ریڈیو وروئی.